آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یو شمیر ادارې لغوه کړې دي. په دې ادارو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وایي چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالي بودیجه کې نه دي شاملې کړې. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نښتو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. ښاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوسمهال د نړیوالې ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي، محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون پخوانی استاد او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له ښاغلي کریمي څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمي صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال یې فعالیت متوقف و، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې تړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
کریمي صاحب، دا پوښتنه به هم له تاسو وکړم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داسې وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته براشم، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسني شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه باید د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایی ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایی پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښته نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي او وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه وو. اول ته یو پرنسپ ده په اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچیر عصر ساقط شوی وینو فرع خط به خط ساقط کیږي. او بل دا دارالانشا دی شورای ملی هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي. الان چې موږ شورای ملی نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله دی کمیسیون دی حقوق بشر. کمیسیون دی حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو، او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دی. د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري، خصوصا د اسلامي هیوادونو. که چیرې موږ تاسې وګورو هغه کوم 55 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیتوب لري، تقریبا 10 دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیټه لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډیر عمده نقش درلود.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوې دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه؟ دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي.
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړی دی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې هغو ته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرسه کورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرسه ورته وګورو، دیو ملت د ادرسه ورته وګورو او د افغانستان د استازیتو، او بیا په ټوله کې بیرته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورتمن لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث. طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقض کوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنیو نه نیولې، د ولس نه نیولې، په ټولنیزو رسنیو او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرول کیږي. اد عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیسیون دی، تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کېږي. زما دپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کېږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کېږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دی بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هېواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډېری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډېر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون به خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل لپاره هم دغسې یوه اداره، د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د تدرنشت او د پاللو لپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. عمله چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
رامنځته کولی. آزاد صاحب، مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
کرمی صاحب، آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي اغیزمن نه دي مؤثر نه دي لوستن تاسو که توضیح ورک
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره سي دا غ د دي ملت او يعني اسلام غشتنه دا به شک سي زموږ هوا د امور ولس مسلمان ده ولي امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احاديث او محتوا ته لاسو هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات او زکه نهي
وتکیږي. رامیسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته ضرورت، لیکن طالبان خدای ویل دي چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم دغه کوم تعقیبیه بل خبري مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د سی خلکو ته او مطبوعاتو ته نه در رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون غالي په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسي ډېری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلی وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه کریمی صاحب، را سره د دوی په وضاحت وغوړو. کریمی صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو مسر په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش به پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقیصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو محکمه دا نو کوم د قانوني خلاص سره مخ نه یو. ام دا اوس ټول کارونه د محاکم دی، هغه خپل کارونه مخه توړي او د هیواد ټول ادارات دی هغه د اصول او د قوانینو مخه تزي او لبنلي ټولنی له هیوادونو سره هم د اصول مخه ځکه چې هغه په زیرفته دی او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نیوي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او ماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد سپتا څه فکر کوي چې د اساسي قانون خلا محسوس نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوس ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده. که تاسو چیرې د اسلامي بحث راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه دي. او د همدغه فقه لمخې ډیری هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د کرونا کې تاسو نو عرفي قوانینونه لري د روزمره کا هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ د قوانینو د پلی کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث راځي، کومه فقه ده
په دې برخه کې؟ وبخښه، بیا ولا کریمی صاحب نه پوښتنه وکړم. کریمی صاحب، کومه فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
کوم چې موږ په یو وخت کې له قانون او قانونو یا پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصول او کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، دا په رڼا کې صادرېږي چې هم د تن حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه. اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصول او تر فقهي اوامر پورې اړه لري، هغه د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوي خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخ ته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بین المللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره. دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په د دولت سره د دوی حقونه مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي او دا غینه مثلا کچېری یو څو ترغړونه وکي په هغه باندې مجازات راشي. دا سه مسائل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشواله ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا دي د تعطیل په حالت کې نه قانون نه عمل کیږي او د فکر سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصله کیږي او غت مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي په قضا کې اکثرا دوی ولا مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا دی سولې او جرګې ته
آزاد صاحب کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک میسون یادونه وکړه چې دا موثره اداره وه ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو
سلام شه تاسو ګورئ یو بحث دا چې یو مازی د بشر د حقونو کمیسون نه بلکې د ټول کمیسون چې لغوه شوی دی ادارې لغوه شوی دی یا کوم ادارې چې شتون لري که موږ د پخوا سره پرتله کړو یو د کرونو په اړه دغه فعالیتونو لاسته راوړنو په حق لري خو نو ډیر څه و چې تاسو که ام دې د کرین سره پرتله کړئ ډیر څه و چې ډیر لاسته راوړنه درلودې ډیر څه و چې نه هاجر نیمګړتیاوي درلودې نیوکه پر کېدلې په دې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوي لري د بشر د حقونو کمیشن بل شک چې ډیر لاسته راوړنه درلودې لیکن ډیر نیمګړتیاوي درلودې یو نیمګړتیاوي دا و چې په هغه وخت کې د نیوکه پر کېدلې چې د یو خاص دلی یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده و او د یو خاص طرف ګټې پال کېدلې او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل دا نیو کې د بشر د حقوقو کمیشن باندې وی لکه ټول کې هغه د اشخاصو کړنه وی هغه د شخص هغه یو شخص براوسته څو شي یغه به دا کړنه ترسره کولې اداره د ادارې تشکیل د ادارې جوړښت د ادارې ضرورت هغه بیل بحث دی کومه ځای بحث ترازو د بشر د حقوقو کمیشن ضرورت من خورا ډیر لیدل کیږي نن تر ټول ډیر ضرورت دغه و چې په وسنی واکمنانو باندې د نړۍ د خاچ کوم نیوکه کیږي او بیا د خپل مرکو کې به توای چې موږ د سره څنګه نه لري دغه چې وادونه سره موږ مثلا متراي لا څنګه سره موږ نه دښمنۍ لرو څنګه لرو هغه د بل تراسي د تل فعالیتونه پات کې هغه د اقتصادي پروژې په لیکي او موږ ته د ډیپلوماټیک اړیکې ولري نو د یو کلن د فعال تاسو باید هغه نړیوال اصول د نړیوالو عرفونو لمخې د ملګری ملتونو د کنوینسیونونو لمخې مخکې دا ونه وصول چې افغانستان وس هم د یو کول کنوینسیونونو غړي ټول لري او په ناسو کې یادونه شوی چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي نه د هیڅ کمیشن د کنوینسیون غړي ټول لري ځکه د کنوینسیون غړي ټول د اساسي قانون برخه ده تاسو په قانوني اساسي قانون کې په ومه ماده کې د ښکارې یادونه شوی چې نړیوالو کنوینسیونونو غړي ټول چې افغانستان لري دی اغه د امره کمیسیونو اوامر په لیکيږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا کله چې اغه قانون تنظیمه دی وسی اغه لټو ټول له منځه ولار او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغه سي ادارو شتون لازمي وو کومه د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځي یم مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ترازو کړه د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کیږي نن کله امکانات نوي چې تاکنه دې وسی اما اداره باید دوی ته څو نړۍ ته دا وښوي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولایت البته آزاد صاحب او بخشي کریمی صاحب هم دې اشاره وکړه چې چیرته بیا ضرورت شو بیرته به د ادارې فعال کړي
هم دا ایمن ضرورت دې کړی چې تاسو نړۍ ته او افغانان ته باید دا وښوي چې موږ د اراده لرو چې په سباوي کې بل وځي په د ولایت په خوښه دولت رامست وکړي چې تاسو اداره لغوه کوي دا په دې معنی چې موږ رسند دې طرفدار نه یو موږ نه غواړو چې افغانستان کې د ولایت پرای د ولایت په انتخاب باندې د ولایت آدرس د نړیوالو اصولو لمخې دلته یو دولت راشي
اساسي څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مودا د چې د طالبانو لوري یو شمېر اداري لغوه شي بي د خبرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتون کې نجيب الله آزاد د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون بخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور سب د خبرونه ورستي او دقایق تر رسیدلی استاس په باور باید څو شي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي اوازات څه بیا دا وایي چې نه ځینې باید وساتل شي ترڅو لنړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي تاسو څه وړاندې سلري
مانه فقط مخکې له دې چې دې سوال ته ځواب ورکوم یو څه ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اټول کنوینسیونونه غلطوب لري ځکه چې د کنوینسیون وتل دی ویانا د یو زرو ناسو نشپیتوم کنوینسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي په تیر لسو کلونو کې چې زه خپل د ملګرو ملتونو په استازي ټوپ دی په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبراتورو په بشري حقوقو باندې بوختوم دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوینسیون وتل او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره غوسړي او بیا خپل موقف معین کړي په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره اړیکې خو وساتل شي بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړي پوزیشن او موقعیت لري، هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی وو. اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوي. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان، موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغو چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. نور پاتې کېږي هغه داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهېږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو دپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده. ضرور دا دی چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشتو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي، همداسې نور خدمات.
مننه رامسپور صاحب. کریمي صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو او د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، دا غو پر رڼا کې ګامونه اخیستل کېږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د په دې برخه کې ګام پورته کېږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي چې د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي.
مننه. خو بیا هم کریمي صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغه سي ادارې باید په دغه وخت کې لغوه نشي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله را لنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصله ورس په ورس بیرته لري کوي سره زیاتوي؟
دا چې یو بنبست سره موږ مخ نه یو، موږ خو روابط ډیپلوماټیک، روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو لډیرو یوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي. چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد امادګي شوډلې چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کوي، او په نورو برخو کې د معاشات بدیل په برخه کې د کوکنارو او په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې ډیرو هیوادونو دي ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمي صاحب، تاسو جاپان یاد کو بخشي، جاپان رسمن خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله، خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاسته چې خپل یادونه یې کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کیږي او دې ته به لاره هواریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه هم رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیکه برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات سره نور هم مخې ته لاړ شي، او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بین المللي اصول او نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلک هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقرار کېدل دي. دا څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت ځوابګو ده ورته.
البته نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د جنونو د حقونو سه ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د جنونو مکتبونه، هغه ورس پر ځندی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په دریمه بیا ورسته وځندی دو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځندی دو، بیا د حجاب مسله پکې راخله. لدی سره دا راپورونه د سیخپری شو د بشر حقونو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنونو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نوي فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي.
د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خداسي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي، متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي، غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي، چې متاسفانه هغه درست نه دي او موږ یې په بار بار په کلک رد کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې یا په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندېښنو یادونه وکړه، په دې برخه کې باید ووایم چې نړیوال په ځانګړي توګه غاسازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د غو فرهنګ ته باید د درناوي ولري.
د دې تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو به خبره ده، لیکن خبره دا ډیره متضاد ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته که دې می سر تراشو ځواب یې نشته.
اصلا موضوع دا ده د دغه پروسی لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي، د دې لپاره باید یو کلی یو پریکړه یو فیصله موجود وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریمه به ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښوي ولې اعلان کړو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو، اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان که نجونې دي کالکان دي او که ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمی صاحب مننه په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې واکمنان دي له نړیوالو سره رابطه بهتره شي او افغانستان او د افغانان په سول کې نور ژوند وکړي؟
دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت راجلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم ګیری کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه د دوی زړه غواړي، هر ورځ دوی فرمانونه انشا کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل سي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کړي. نو د دې له کبله دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندۍ کړي او داسې تصامیم ونیسي چې د دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمی، له تاسو څخه مننه کوم او آزاد صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.